سلام له وخت په خیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې چې تاسو ازادي رادیو ته غوښ مخ کې تر دې چې خبرونه مطلب تل شو خبرونه د بشری حقوقو یو بنسټ وای چې په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونې د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د پام وړ زیات شي دي. د رواداري په نوم د بشری حقوقو سازمان یو راپور د اندېخنې وړ احصایې په ګوته کوي چې خید طالبانو ضد ډلو سره د همکاري په تور د اشخاصو هدفمند مرموز او غیر عادلانه وژنې دوه چنده شوې دي. د جبري ورکېدو کچا 20% د شکنجه 15% او خپل سر یو غیر قانوني توقفونه نږدې 20% لوړ شوې د یادول ورد چې مندنی خی د پخوانی حکومتي کارمندانو د غوي کورنۍ د خپل سری نیولو شکنجه او جنو جبري ورکېدو او نور غچ اخیستونکو اقداماتو اصلي هدفونه وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر و چاره پور ورکړی چې د 2015 کال په فبروري کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بشري کارکوونکو شتمنیو او تاسیساتو په نښه کولو سره وپیښې رامنځته شوې. د و چاره پور چې د پنجشنبې په ورځ په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شو، دا هم راغلی چې د پیښې د 15 بشري کارکوونکو د توقیف لامل شوی چې دوه ښځینه کارکوونکي هم پکې شاملې دي. راپور زیاتوي چې د دې پیښو په ډیرو برخو کې طالبانو مستقیم لاسوهنه کړې او وزارت کرده چې د نړیوال مرستو بندیدل په ټول افغانستان کې د بشري هڅو مخه نیولې ده. د آسیې ودونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې سبا له متحده امارات سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د پنجشنبې په جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیل شي. افغان لوبډله به د یکشنبې په ورځ له ایران سره او د سه شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. د اروپا ټولنې مشران نن پنجشنبه سره ټولېږي چې د امریکا د متحده ایالتونو د تعرفو اقتصادي ننګونې او د خپلو دفاع لپاره د امریکا د ملاتړ پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان پرته د اروپایي ټولنې ټول مشران د اوکراین له ولسمشر څخه خپل پوځي او مالي ملاتړ اعلان کړي. دوی به د اوکراین د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه خپل ملاتړ تازه کړي او له روسیې څخه به وغواړي چې د اوکراین د جګړې لپاره واقعي او سیاسي اراده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له برنامو څخه به خبره سرچینو ویلي ټرمپ ته د شنبې مهلت ورکړی چې له واشنګټن سره یو اټومي هوکړه وکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو فردا څنګه تکسیس خبري اژانس په حواله پرون چهارشنبه ویلي چې ټرمپ دغه مهلت پیولي کې ایران ته لیږلی ده. د سرچینو په حواله معلومه نه ده چې د مهلت وخت لیک له لیږلو پیل شوی او که به په دې اړه خبرو له سره تړلې وي. مننه تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو یي په بشری مرستو کې د طالبانو د مداخلو 50 پیخي ثبت شوی. افغانستان کې لبی کاری څخه د خلکو شکایتونه
دلته کاروبار نسته د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې ولا شي هر څو وګرځي کار نسته.
او افغانستان د نړۍ تر ټولو خپه هیواد اعلان شوی. زه په دې جګر خونه
ما چې ما شمار مې نه توای چې مور مونږ تکالي مور مونږ تدا شي وخت لا مونږ تدا شي وخت لا چرته وګوري د خپل هغه ته وګوري چې خونه
کې خبرونه کړتن راپورونه حمله لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو امریکایي وګړی جورج شګز ګلزمن له 2 کلن باندې روسل زنده څخه خوشی کړی. د خبر افغانستان پر د امریکا په خونه زنګړې سازي زلمی خلیلزاد کړی. نور جی سات په دې راپور کې
زلمی خلیلزاد چې د يرغمل شو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له زنګړې اساسي اډم بویلر سره نن کابل ته په یو سفر تللی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس لیکلی نن یو خاورز ده موږ بریالي شو چې یو امریکایي وګړی جارج ګیلزمن په کابل کې له 2 کلن بند وروسته خوشی کړو. زلمی خلیل زاد زیاته کړی چې د طالبانو حکومت ولسمشر ترامپ او د امریکایي ولست د خ نیت په توګه ګلزمن د خوشی کېدو سره موافقه کړی. خلیل زاد زیاته کړی د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د امریکایانو د ازادۍ او بیر تخپل هوا ته ستنیدو ته لومړیتوب ورکوي چې په بهر کې بندي دي، او خلیل زاد دا هم ویلي چې دا ورته یو ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه ده. د پنځشنبې په ورځ د یرغمل شو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی اډم بویلر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یو ځای د یو پلاوي سره مل په یو داسې سفر کې چې مخکې یې په اړه څه نه ویل شوي کابل ته تللي وو. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان نه وایستل لومړنی لوړپوړی امریکایي هیئت دی چې کابل ته رسمي سفر کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا هیئت د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دی. د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو د بندیانو په خلاصونو او په امریکا کې افغانانو ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت له په خپل اعلامیه کې د بندیانو پر موضوع د خبرو یادونه کړې، خو په مشخصه توګه د کوم امریکایي بندي د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د 2015 کال د جنوري پر 20مه د قطر په منځګړیتوب د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ بندیانو یو تبادله وشوه چې له مخې دوه امریکایان راین کوربت او ویلیام مکنټي د طالبانو له بند خوش شول، خو په بدل کې امریکا د طالبانو یو مهم غړی خان محمد د امریکا له یو زندان آزاد کړ. د ریپورټونو له مخې لا هم دوه امریکایان جورج ګلزمن او محمود حبیبي د طالبانو په بند کې پاتې وو. او چې ګلزمن د طالبانو له زندان خوش شو، د محمود شاه حبیبي په اړه معلومات نشته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی دفتر یو چوي د روان کال په بربرې میاشت کې د دوی د بشري مرستو د رسونکو شتمنیو او تاسات پر وړاندې د طالبان خوا د نخه کولو توتیرخوالي وپېخي ثبت کړی دی. نور حال د فیروزیزی پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې پر روان 2015 کال کې په بشري چارو کې مداخله د کارونو او اړمنو ته د مرستو رسولو پر وړاندې تر ټولو لوی ننګونه ده. اوچا د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19مه د ریلیف پر ویبپاڼې خبر کړي. تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 13 فبروري میاشت کې د دوی د بشري مرستو د رسونکو شتمنیو او تاسیساتو پر وړاندې د طالبانو لخوا د نخ کولو او توتريخوالي و په حساب کړي دي. د اداري ویلي چې په دغه میاست کې د دوه خزینه کارکونکو په ګډون 15 کارکونکو بندیان شوی او نورو ته بیا د طالبانو د حکومت د مقرراتو د پلي کولو لپاره خبرداري ورکړل شوی دي. او چا دا هم ویلي چې دوی د بشري مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مستقیمو مداخلو 500 په حساب کړي چې په ټکو یې په دې کې د دغه مرستو لپاره د مؤسسو او نړیوالو ادارو د کارکونکو په ګمارنه کې مداخله، د کارکونکو د تنخواګانو او محرمو معلوماتو او لیستونو غوښتنې، د قراردادونو یا نور اړوند اسنادو لاسلیک کولو کې ځنډ، له همغږۍ پرته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اثرن یو پښتني او ځینې نور مسایل شامل دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو مرستندوی ادارو کارکونکو هم ادعا کوي. په سویل ختیځه حوزه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر یو کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط دي. د مارچ په شلمه ازادي رادیو ته وویل نړیواله مرستندوی مؤسسی کارکونکو چې د هم نو غختل پر راپور کې پیزنګولي وسی د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
نړیواله مرستې کومې کنا دا را د بي پي کوم مرستې چې په بختانه د مرستې په ور شو می دی او که سان چې د مستحق اولای دی یو ځل مرستې لا عمل هم دار شته دا مرستې چې په ور شو می سره او دا مو کلی باندې حساب کې راغلی چې سم شي شي دا ایتیم کوم دی کوم بیا سره چې کورنشي سره لګاتل مدلک مندري او
که څه هم د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د اوچا او د بشری چارو د ادارو د کارکونکو د اداو پاړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې دا ډول اداوې رد کړې وي او ویلي و چې دوی اړمنو افغانانو ته د رسیدنې په برخه کې د اړتیا په صورت کې نړیوالو ادارو ته د تسهیلاتو برابرولو کې ژمن دي. اوچا په خپل دې راپور کې دا هم ویلي چې دوی ته په 13 فبروري میاشت کې د بشري مرستو په برخه کې د مداخلو او یا پیښو راپورونه ورکړل شوي چې په ټکو یې د 13 جنوري میاشتې په پرتله 50% کمښت او د 2040 کال د فبروري په پرتله بیا 50% کموالی ښیي. خو د اوچا په ټکو دا کمښت وضعیت ښه والی نه، بلکې په خبره یې د ډیری بشري دفترونو د بندېدو له امله د راپور ورکولو کمښت ښیي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار هم اونۍ مخکې ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا په ځینو بشري مرستو د څارنې د بشپړ چوکاټ د نشتون له امله ممکن طالبانو له دې مرستو ګټه اخیستې وي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې وه چې افغانستان سره د خپلو مرستو څارنه باید ډاډمنه کړي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې د 2023 کال پرتله بشري حقوقو سرغړونې د پامړ ډیر شوې دي. نور حال پر راپور کې
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د خطرناکو شمیرو په اړه د یو تازه راپور په خبرولو وایي چې په افغانستان کې دا سرغړونې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله د پام وړ زیاتې شوې دي. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر د پنجشنبه په ورځ د مارچ په 10 ازادي راډیو ته وویل چې د دې راپور موندنې ټکان ورکوونکي دي.
ډیر بوګنوونکی او سخت راپور دی او یو تریخ تصویر بیانوي چې طالبان د ځپلو او د خپلو پالیسیو د پلي کولو په لټه کې دي. په ځانګړې توګه د طالبانو د استخباراتو او امر بالمعروف ادارې په دې سرغړونو کې ډیر لاس لري. تا باندې ته په کتو چې نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د وضعیت ارزولو په حال کې ده، د تاریخ په جرمي دوسی رادرنوي.
په هغه راپور کې چې د رواداری سازمان لخوا د 4 شنبه په ورځ د مارچ په 19 خبر شوی راغلی چې په دې موده کې د طالبانو ضد ډلو سره د همکارۍ په تور هدفي پټې او ناقانونه وزنې دوه چنده زیاتې شوي او جبري بې درکه کول، شکنجې چې د مرګ لامل ګرځي او خپلسري او ناقانونه نیول هم زیات شوي دي. د راپور موندنې ښیي چې پخواني دولتي کارکوونکي او د هغوی کورنۍ د خپل سرو بندي کولو، شکنجو، وزنو، جبري بدرکه کولو او نورو انتقامي اقداماتو اصلي هدفونه دي. د دې تاوتریخوالي ځینې قربانیان هم د طالبانو لخوا د شکنجي او تاوتریخوالي ترخه کیسې لري. د افغانستان د وی رسنۍ کارکونکو چې ځان د دې قربانیانو لړلې بولي او د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط د طالبانو په زندان کې د خپل وضعیت په اړه وویل.
په سړو اوبو به یې ننویستم، د برق شارټي به یې راکوله، ټول به یې د شنو مغان کیبلونو په یو تخت سملولو او 15 کسه چې مخونه یې پټ وو په ډنډو او مسالهیي پایپونو به یې په پښو وهلو او په ټولو ځایونو باندې به یې وهل او ډبول راکول.
د ښځو د حقونو یوه فعاله پریسا مبارز چې دا هم څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې پاتې شوې ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه هغه خونه چې د څېړنو لپاره جوړه کړې ولې وینوي ډکول او وحشتناک عکسونه یې په دیوالونو راځړول چې ټول وویرېږي. د طالبانو زندان واقعا وحشتناک و. موږ چې د طالبانو له زندانه راووتو، هغه شکنجې او ځورونې مو چې هلته لیدلې لا هم راته ځورونکي دي.
د رواداری په راپور کې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون له امله چې د یاد سازمان په ټکو د تاوتریخوالي او دینی توجیه په وسیله پلي کیږي، د ښځو لپاره د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو ته هم اشاره شوي او زیاته کړې ده چې د ښځو حقونه تر بل هر وخت ډیر نقص شوي دي. وړاندې راغلي چې دغه قانون د ښځو او نجونو د ژوند ټول اړخونه سخت اغیزمن کړي، له زده کړو یې بې برخې، روغتیایي خدمتونو ته یې لاسرسی او د تګ راتګ ازادي یې پرې محدودې کړي او په ټکو یې عدالت ته یې له لاسرسي هم راګرځولې دي. راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې دا وضعیت د جنسیت پر بنسټ د ځورونو او د بشریت ضد جرمونو لامل ګرځېدلی دي. د رواداری سازمان په راپور کې قومي او مذهبي لګښتونه مسأله هم یاد سوی او ویلی دی چې دا خلک په قصدي ډول دولتي خدماتو بشري مرستو او ملي سرچینو ته لمساوي لاسرسي به برخې سوی او په 2023 کال کې پر مذهبي ازادۍ هم سیستماتیک فشارونه د پام وړ زیات سوی دي. هڅه مو کړه د دغه راپور اړوند طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا راپور داسې مهال خبرېږي چې په دې وروستیو کې د نړیوالې جزایي محکمې مشر کریم خان په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د بشري حقوقو ضد جنایاتو او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن کړي او له دې محکمې غوښتي چې د هغوی د نیولو امر صادر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اروپا ټولنې مشران به د مارچ په 21مه په بروکسل کې ټولیږي او تمه کوي چې د سرمشري پایلې به تصویب کړي. نور حال په دې راپور کې
د اروپای ټولنې مشران ژمنه کوي چې د وربند په روانو خبرو اترو کې د روسیې لخوا کیفته د لویدیز د وسلو د رسولو د بندولو فشار سره سره به د اوکراین پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. د اروپای ټولنې مشران به د مارچ په 6مه او 21مه په بروکسل کې راټولېږي او تمه کوي چې د سرمشریزې هغه پایلې به تصویب کړي چې پکې ویل شوي اروپایي اتحادیه د ځواک له لارې سوله ییزه تګلاره ساتي، چې د یادې تګلارې له مخې اوکراین باید د خپلو پیاوړو پوځي او دفاعي ورتیا او سره سره په خورا قوي ممکنه موقعیت کې وي. هغه متن چې د آزاد اروپا ازادي راډیو لخوا لیدل شوی د هم یادونه کوي چې دا ډله د ورته فکر لرونکو شریکانو او متحدینو سره په همغږۍ کې شمن پات کیږي، سو اوکراین او د هغه خلکو ته نور جامع ملاتړ چمتو کړي، ځکه چې دوی د روسیې د تیرې جګړې په وړاندې د ځان دفاع لپاره خپل ذاتی حق کاروي. د بروکسل غونډه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو څخه دوه ورځې وروسته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو د خبرو اترو په ترڅ کې د روسیې لخوا د انرژي د زیربناو په نښه کولو کې پر دیرش ورځو وقفې موافقه شوې وه، خو له زنګ وهلو څو ساعته وروسته د اوکراین دولتي ریل پټلۍ تایید کړه چې روسي ډرونونو د نیپرو پیتروسک په سیمه کې د اورګاډي سیستم سره تړلې د انرژي زیربنا په نښه کړې ده. د اروپای ټولنې متن با معمولا د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو لخوا په متفقه توګه تصویب شي، خو د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو چې اتفاق په شرط خبرې کولې وی ویل چې هنګری چې له اوږدې مودې راهیسې د کرملین په وړاندې د روغې جوړې هڅې کولې یو ځل بیا له دې خبرو د وتلو غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې هیوادونه تر وسه پورې په سعودي عربستان کې د جګړې په اړه له خبرو اترو څخه ایستل شوي دي، خو اسنا ټینګار کوي چې اروپای ټولنه او د هغه غړي هیوادونه به د سولې په پروسه کې ونډه واخلي او د اوکراین لپاره به د عادلانه او تلپاتې سولې په تامین کې مرسته وکړي چې د اوکراین او په ټوله کې د اروپا دواړو په ګټه ده. خو د خبرو اترو لپاره د اروپای ټولنې د ټاکل شوي استازي په اړه څه نه دی ویل شوي. په بروکسل کې داسې اټکلونه شوي چې د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل او د فنلند اوسنی ولسمشر الکساندر سټوب به د دې دندې لپاره چمتو شي. اروپای ټولنه په دې وروستیو کې د 2400 شرکتونو او اشخاصو په شمول د پوتین په اړه د ویزې بندیزونه او د شتمنیو کنګل کول وغځول چې درې کاله د مخه یې د اوکراین د یرغل له پیل راهیسې پر روسیه لګولی وو. اروپایي اتحادیه په روسیه باندې د فشار زیاتولو په اړه هم یادونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د اوکراین پر وړاندې د تیری د جرمونو د تعقیب لپاره د نړیوال مرکز څخه د وتلو اراده اعلان کړې ده. دا ډله په 2022 کال کې د لویدیځو هیوادونو لخوا د احتمالي جنګي جرمونو د مسؤلینو په وړاندې د شواهدو راټولولو لپاره جوړه شوې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو خپه هیواد اعلان شوی. د خوشحالۍ په 14 کلنی راپور کې چې د مارچ په 6مه د خوشحالۍ پر نړیوال ورځ خپور شوی راغلی چې افغانستان د 137 مقام په ترلاسه کولو سره د لړلیک په وروستي ځای کې دی. نور چې ساعت په دې راپور کې
خوشحالۍ هغه نعمه چې افغانان بیا ځلې ترې محروم اعلان شول. د خوشحالۍ په 14 کلنی راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 6مه د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې سره هم مهاله خپور شوی، افغانستان یو ځل بیا د 137 مقام په ترلاسه کولو سره د لړلیک په وروستي ځای کې دی. سیرالیون، لبنان، مالاوی او زیمبابوی هم له افغانستان وروسته د لړلیک په آخر کې دي. فنلند بیا د اتم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد اعلان شوی. ورپسې ډنمارک، آیسلند، سویډن او هالند دوهم، دریم، څلورم او پنځم ځایونه خپل کړي دي. د دې راپور له مخې چې د ګالوب مؤسسې د آکسفورډ د هوساینې د مطالعاتو مرکز د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د حل لارو شبکې او د خوشحالۍ د کلینی راپور ادارې بورډ په ګډه چمتو کړی، افغانان تر ټولو کمې د مثبت او تر ټولو زیات د منفي احساساتو فریکوینسي لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان د 2010 او 2015 کلونو ترمنځ نږدې 2.1 امتیاز له لاسه ورکړي او د ژوند د ارزونې اوسط یې اوس 1.3 شپږو ته راټیټ شوی، چې دا تر ټولو ټیټ اوسط دی چې تر اوسه ثبت شوی دی. سربیره پر دې په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې ژوند په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډېر سخت دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي د طالبانو له لورې لګول شوي محدودیتونه یې خوشحالۍ او هیلې له منځه وړي دي. د دې میرمنو له ډلې یوه چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه ښودلو غوښتنه وکړه، ازادي راډیو ته وویل:
وقتی که زنگ مدارس
کله چې د ښوونځیو زنګ وهل کیږي او د نجونو ځای خالی وي او میرمنې د زده کړو، کار او آن د ژوند کولو حق نه لري او هغه واړه فرصتونه چې د دوی د خوښۍ لپاره و ترې اخیستل سوي، نو ولې به افغانستان د تر ټولو خپه هیوادونو په ډله کې نه وي؟
برسره پر محدودیتونو یو شمېر افغانان د خپل خپګان اصلي لامل بېوزلي او اقتصادي ستونزې او بېکاري بولي. یوه بله میرمن چې هغې هم نه غوښتل نوم یې خپور شي وویل:
افغانستان تار خوګور چې کنه هر اورل هر لحظه دا غوډه دې چې هر لحظه مرګي بیمار کا مرګ تا از په دې جګر خونه ما چې ما شومار مینا توای چې مور مون تکالی مور مون تدا شی وخت لا مون تدا شی وخت لا چرته وګوري د خپل وخت چې ګوري چې خونه کې
مساهمت چې د کابل خروسیدون کې دی وای طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز، سیاسي او کلتوري فعالیتونو او آزاد تګ راتګ پراخ محدودیتونه لګولي، چې له امله یې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته کړل شوي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو مخکې راپور ورکړی و چې دغه محدودیتونه د ښځو ترمنځ د ژور خپګان او ناهیلیو لامل شوي دي. دغه شان په دغه موده کې بېوزلي او بېکاري په افغانستان کې زیاته شوې چې دا هېواد یې د نړۍ د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ کړی دی. نن د مارچ 20 د خوشحالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سکل د دې ورځې شعار پالنه او شریکول دي چې ټولنو کې مهرباني او سخاوت پیاوړی کوي او هوساینه رامنځته کوي. ملګرو ملتونو په 2010 کال کې د مارچ 20 د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې په نوم اعلان کړه، څو د خلکو د خوښۍ او سوکالۍ ارزښت ته پاملرنه وشي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
دا سلورم پر لبسې کال دی چې د افغانانو له رغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. دا چې خلک یې څنګه لمانځي او د پخوانیو کلونو پرتله د نورو په رنګونو کې کوم بدلونونه راغلي، اسد الدین پرې راپور چمتو کړی.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د ممول په څیر باندې دکاندارانو خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په موسساتو کې ته رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری لمریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو له خوا د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی وویل چې سږکال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل. هغه وویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې، خو بل اخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په ټکو په دیشان کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور له توڅ خن راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنګونه کېدل. شهر به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک څخه به لالته لاره بند و، موټر به د نن شهر ته نه راپېښول کېدل. خو وسه دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
غنو یو وخت هم اوس نوروز په کسه کې سوبنه سوالا کې سو بیا زم دې خبره باندې چا باندې وی جانې کول او چا باندې دا دې نیوی اف میوه هغه به ځان ته جوړول. خو هڅه سوب نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي او شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکی ورکول. هم اوس چې دا شرایط راغله ریخي سخت شوی دی او دا الهتی ظروف د اقتصاد او بل نو د امارات اسلامي هم شدت لازم دغه مسائل دغه میډي او دغه پازیرایګان او دغه بازي مسائل چې دغه باندې کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریح اینو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغه پرتله کمرنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړی تیاری و نه کړ. لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتله تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د راسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لار کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرشخه مې نوروز کې اراده چې مخته کنده به خو ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار تکللم، نو سرشخه لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جوړی یې ځم د کندهار خواته چې دا ډیر ناس وو، دا ډیر په وجه سړی ناس یم، خصه کو ناظم سړی یې تنګی راځي، نو په میله میرا ده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز لمانځلو سره په خواز ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅ بندیز